په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. نوري اس نوري ام په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو هرکلی کوم. و بوري چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې لامل شوي چې د داعش روحیه پیاوړي شي.
سر حکومت فشارا زیاد میشه از خارج و از این فشارها داعش مورال میگیره.
په دې اړه مو د سیاسي چارو له یو کتونکو سره مرکه کړې.
تر څو دوی دې ته واڅوي چې هم دغه هیوادونو غوښتنو ته ځواب ورکړي او هم ځان تثبیت کړي.
په کابل کې د الکترونیکی تذکرو د ویش له بهیر سره سم یو شمېر کابل میشتي د دې بهیر په پڅوالې انتخاب کوي. په اورزګان کې مولې ویز د کوون کې سره په دې اړه چې کله لوړوز د کړو محروم پاتې شي اغیز به پر ټولنه څوي مارکه کړي. نو ټولنه
به هغه څه پاترت پاتې کیږي
چې په شرف باندې کولای. د کرکټ د شلو ورځ نړیوال جام لوبین په متحده عربی اماراتو کې پیل شو. مخیره دی چې د راپورونو لړۍ پیل کړو. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي داعش ډله په افغانستان کې حضور نه لري. اروپایي ټولنه پر افغانستان بحث کوي. په روسیه کې د اتلسو کسانو د مسمومیدو د قضیې په تړاو دوه کسان نیول شوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي په افغانستان کې داعش ډله کوم مرکز نه لري، خو د دې ډلې لپاره د ځینو لوریو لخوا تبلیغات کیږي. امیر خان متقی د ترکیې له اناتولی خبری اژانس سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي
داعش ډله په افغانستان کې کوم مرکز نه لري، خو تبلیغات ورته کیږي چې د افغانستان حکومت کمزوري معرفي سي او له بهر اور باندې فشارونه زیات سي. داعش له دغو فشارونو مورال اخلي.
داعش ډلې په افغانستان کې د یو لړ خونړیو حملو مسولیت منلی چې تر ټولو تازه یې تیر جمعه په کندهار کې د شیعهګانو پر یو جماعت ځانمرګي برید وو. د اروپای ټولنې یو چارواکی وایي دغه ټولنه هڅه کوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام لپاره په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي. په پام کې ده د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو شورا سبا دوشنبه په لوکزمبورګ کې د افغانستان پر موضوع هم تمرکز وکړي. د اروپای ټولنې یو لوړ رتبه چارواکی د نوم نشور په شرط ازادي راډیو ته ویلي د دې ټولنې رهبران په افغانستان کې پر ورستیو د حوالاتو او د مرستو د دوام پر امکان په خپلو کې بحث کوي. لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه چنګ کړي، اقتصادي رکود په زیاتېدو دی، بشري بحران زیات شوی او خړو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده. د ملالی یوسفزی په ګډون د شوزو د حقونو ځینو فعالانو په افغانستان کې د نجونو د شوونځیو د بیا پرانستل کېدو په ملاتړ آنلاین کمپاین پیل کړی دی. زرقا یفتلی، شهرزاد اکبر او ملال یوسفزی په یو پرانستلیک کې چې په آنلاین بڼه تر دې شبې څخه باندې درې نیم لکه کسانو لاسلیک کړي، د طالبانو له مشرتابه غوښتنه کړې چې جنو ته لږ پژوم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی چې په وروستیو کې کابل ته هم سفر کړی و، په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د طالبانو د پوهنې وزیر ورته څرګنده کړي چې طالبان شي په ټول ولایتونو کې نجونو ته لږ پژوم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړي. طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړي چې تر شپږم ټولګي پورته شوونځیو ته ولاړ شي. د سری میاشتې ځانګړي اونۍ نن پیل شوه. د دغې ټولنې ویان نوراغا صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل چې په دې مناسبت په جوړه سوې غونډه کې د سری صلیب نړیوالې کمیټې، نړیوال فدراسیون، د ترکیې، ناروې او قطر هیوادونو استازو او د دوی رضاکارانو ګډون کړی وو. د دې په خبره د دې اونۍ د لمانځنو موخه د دې ټولنې لخوا د مرستو راټولول دي.
اساسی مخه دی د ځانګړي ونې د لمانځنې څخه په ټول هیواد کې د افغاني سری میاشتې ټولنې د کړنو انعکاس ده او د افغاني سری میاشتې ټولنې لپاره د مرستو راټولول دي څو وکولای شو د بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی مکړی وي.
د افغانستان د سری میاشتې ټولنه چې یو خپلواک ټولنه ده، دنده یې د جګړو او طبیعي پیښو څخه اغیزمنو سویو ته د خوراکي موادو، جامو، سرپناه، درملو او نورو مرستو برابرول دي. د افغانستان پخوانی صدر اعظم احمد شاه احمدزی نن د و اویا کلونو په عمر مړ شو. د هغه زوی موسی احمدزی له ازادي راډیو سره په خبري کې وویل
بله دا درې میاشتې راځي خو نه صرف بیمار وو درې میاشتې کې د شفاخانه کې دستر وو د سنن روحي حق ته وصول.
احمد شاه احمدزی په 1990 کلونی کې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو پر خلاف په مبارزه کې له مشهورو څیرو ګڼل کېده. احمدزی د مجاهدینو د انتقالي حکومت پر مهال د سیمې لپاره صدر اعظم او بیا د کورونی چارو وزیر پاتې شوی. روسي چارواکو د 300 کسانو د مسمومیدو د قضیه د څیړنې پر مهال دوه کسان نیولې دي. د 300 کسان تیرې اونۍ په یکاترینبرګ ښار کې د مناسویو الکولو له څښلو وروسته مړ شول. د روسي تحقیقاتي کمیټې پرون ویلي دغه جنایي قضیه د هغو الکولو د څښلو په اړه ده چې بوتلونو ته اچول سوي وو او بیل دی چې د خوندیتوب معیارونه په پام کې ونیول سي د ښار په یو مارکیټ کې خرڅېدل. د تحقیقاتو پر مهال هڅه کیږي چې د دغه مناسویو الکولو د خرڅولو اصلي عاملان پیدا سي او د تحقیقاتي کمیټې د اعلامیې له مخې عاملان شي د لسو کلونو بند له سزا سره مخامخ سي. په شمالي مقدونیا کې نن خلک په سیمه ایزو انتخاباتو کې ګډون کوي. دا انتخابات د صدر اعظم زوران زایف د واکمن سوسیال ډیموکرات ګوند لپاره له پارلماني ټاکنو وروسته لومړنی ازموینه ګڼل کیږي. د 2020 میلادي کال په جولای میاشت کې د شمالي مقدونیا سوسیال ډیموکرات ګوند په لږ توپیر پارلماني انتخابات ګټلی وو. او په کاسو کې نن خلک د شروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي. څه باندې 1,000,000 او 3 لک کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. رای ورکوونکي 20 شروالان او د شروالیو لپاره 800 استازي غوره کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک هم کارته روشن په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې سبب شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش روحیه پیاوړي شي. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. وروستۍ حمله د تېرې جمعې په ورځ په کندهار کې د شیعګانو په یوه جومات کې وه چې لږ تر لږه 30 تنه پکې ووژل شول او له اویاو زیات هم ټپیان شول. امیر خان متقی که څه هم د دې فشارونو په اړه زیات جزئیات ورنکړل خو د افغانستان د بانکي زیرمو کنګل کېدل او د نړۍ له خوا د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل د افغانانو پر حقونو تېری وبلل. نور په دې رپورت کې
د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکي منی چې ګنې نړیوالو فشارونو بندیزونه پر حکومت ناوړه اغیز کړي او د داعش روحیې پیاوړی کړي ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له افغانستان سره د نړۍ دا ډول چلند د افغانانو له حقونو سرغړونه بولي. خغل متقی د ترکیې له اناتولي خبری اژانس سره مرکه کې په افغانستان کې د داعش وروستیو بریدونو ته اشاره وایي. دا ډله نظامي ځواک نه لري خو هڅه کوي چې اوسنۍ حکومت کمزوري وخودل شي.
داعش په افغانستان کې کوم مرکز نه لري خو تبلیغات ورته کوي چې د افغانستان اوسنۍ حکومت کمزورې وخی. له بیرون پر حکومت فشارونه زیاتېږي او له دې فشارونو داعش مورال او حوصله اخلي. هغه بندیزونه چې پر افغانستان لګیدلي لکه پر رسمیت د حکومت نه پیژندل دا ټول هغه څه دي چې د داعش حوصله لوړوي.
امیر خان متقی د سرګندونې داسې محل کوي چې داعش په ورستیو کې د افغانستان په یوشمیر ولایتونو کې خونړی بریدونه کړي چې ورسته هغه د کندهار د لومړی حوضې په یو جماعت کې د نن ځان مرګې بریدو چې پکې وسل ویختنه ووژل شول او اویان ورته پیان شول. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کوي او د دې پښتنې په جواب کې چې ګنې طالبان به د خپل حکومت د پرمخړو لپاره مالی بودیجه لکومه کوي وایي. په دې برخه کې نړیوالې ټولنې د مرستې او د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د آزادېدو غوښتنه کوي. امیر خان متقی له نړۍ سره د خو اړیکو غوښتن کوي خو ګیلمن دی چې ګنې هیڅ هیواد هم تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو ښکاري چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره لوی واټن پاتې او لا ډېر کار ته اړتیا ده. تازه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي د طالبانو یو شمېر سرپرست وزیران هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوملړ کې دي او دوی نشي کولای حکومت په رسمیت وپیژني. خغلی بورل سی ان انټرویو سره مرکه کې وویل دوی اوس مهال افغانستان سره مرسته کوي نه د افغانستان له حکومت سره.
موږ د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژنو خو موږ افغانان هم نه شوې راولې. د مرستې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو لارې کېږي چې په افغانستان کې کار کوي. اوس هم ډېر غیر دولتي سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او موږ تر اوسه ډېرې مرستې خلکو ته رسولې دي.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر په افغانستان کې ټولنیز وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي امریکا او نړیواله ټولنه باید ګډ کار وکړي څو د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز سقوط مخه ونیسي. د طالبانو حکومت هم د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز بد وضعیت په اړه اندېښمن دی او د دین اورین د مخنیوي لپاره یې هڅه پیل کړي. سوله نړیوالې ټولنې سره د خپلو اړیکو لپاره بندې دروازې پرانیسي، خو د دې کار لپاره باید طالبان هغه شرایط ومني چې نړیوالې ټولنې مطرح کړي دي. بشری حقونو ته درناوی، د ښځو او نجونو د زده کړو او کار اجازه، د یو ټولګډونو حکومت جوړول او له ترهګرو ډرو سره د اړیکو پرې کون په ښکاره هغه غوښتنې دي چې نړۍ له طالبانو لري. طالبان بیا وایي پر خپلو ژمنو ولاړ دي، خو اجازه نه ورکوي چې په کورنیو چارو کې څوک لاسوهنه وکړي. خو طالبان دا نه وایي چې په کورنیو چارو کې د بهرنیو له لاسوهنې د دوی موخه څه ده او آیا دوی د نړیوالې ټولنې وضع شوي شرایط د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي او کنه.
په همدې موضوع کې تم کېږو و امریدل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې لامل شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش روحیه پیاوړې شي. په دې اړه مې نن مخکې د سیاسي چارو له پوه اسحاق اتمر سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د ښاغلي متقی له دې خبرې سره چې وایي د داعش لپاره ډیر تبلیغات کېږي څومره موافق یاست؟
زما باور داسې دی چې په دې تیرو شلو کلونو کې نه یوازې داعش ته زمینه سازي شوې په افغانستان کې، بلکې نورې ترهګر ډلې هم دلته ځای په ځای شوې دي او دا د طالبانو د حکومت لپاره یو لوی ننګونی دی، ځکه چې طالبانو په خپل سفرونو کې چین ته، همدغسې روسیې ته، ایران ته او ازبکستان ته او د منځنی آسیا ځینې هیوادونو ته دغه ډاډ ورکړی چې د افغانستان نه به ترهګر ډلې د دوی هیوادونه نه تهدیدوي. په دې حساب د هغوی توقع د طالبانو د حکومت نه ډېر دی، په دې مانا چې دلته به داعش موجود نه وي، ځکه چې د روسیې توقع د طالبان نه دا دی چې داعش باید وټکول شي. ایران همدغسې، چین غواړي چې هغور جدی طلبه دلته بهار شي او دغسې داعش دلته بهار شي او دغسې شرقي ترکستان یا مثلا انصار الله دغه ډلې چې دي دوی دلته بهار شي. لیکن طالبان اوس دغسې یو حالت کې دي چې د دې لپاره زه فکر کوم چې اوس ورو ورو ننګونې دي چې طالب باید دوی سره مبارزه وکړي، که نه د دوی اعتبار او موثوقیت هغه هیوادونو سره چې دوی هغوی ته وعده ورکړی او دغه ټولو ترهګرو ډلو د ځپلو په خاطر دغه اعتبار د دوی کمرنګه کېږي.
د متقی دغه خبره چې وایي یو شمېر کسان د داعش لپاره تبلیغات کوي په نړیواله سطح، دا څوک دي چې د داعش لپاره تبلیغات کوي ستاسو په نظر؟
یقینا زه د خبرو سره موافق یم، ځکه چې د افغانستان جګړه یو دیابتي جګړه ده او دا پراکسی وار ده. په دې کې د سیمې هیوادونه دوی رقابت لري، نړیوال رقابت لري، هغه هیوادونه چې دوی د داعش تر شا ولاړ دي او دا به ولیدل چې په منځنی ختیځ کې کوم هیوادونه او اوس دلته کوم هیوادونه دي، ځینې هیوادونه شته دي چې هغوی دوی سره هم مرسته کوي، هم دوی پلویان دي او کیدای شي دا یو لوی چلنج او لوی تهدید شي هم د افغانانو دپاره هم د سیمې دپاره.
د امنیت د ټینګښت په برخه کې لکه چې طالبان واک ته رسېدلي څه باندې دوه میاشتې کېږي، دوی ډېر ستایل کېدل چې افغانستان امن شو، د ډېرو خونړیو حملو مخه ونیول شوه، له هغو پرته چې په وروستیو څو ښارونو کې موږ شاهدو او مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې اخیستی دی. که چېرې دغه ډول حملې دوام وکړي، فکر نه کوئ چې د طالبانو دریز به په ټولنه کې کمزوری شي؟
دغه هغه فشارونه دي چې د نړیواله د خوانه یا د هغه هیوادونو د خوانه چې دغه ډلو سره مرسته کوي په طالبانو باندې راوستل کېږي، تر څو دوی دې ته وهڅوي چې هم دغه هیوادونو غوښتنو ته ځواب ورکړي او هم ځان تثبیت کړي. نو دلته په واقعیت کې طالبان یو لوی ننګونه سره مخ دي. دوی باید هر څومره زر چې کېدی شي دغه د داعش ډله او دغه نورې ډلې چې د دې امنیت ته ګواښ دی دا وځي او د دې په برخه کې دوی کلک جدي اقدام کوي، کنه دوی بیا نړیوال سره نور مشکلات سره مخامخ کیږي او د دوی اعتبار ورځ تر بلې کمیږي.
د سیاسي چارو پو اساق اتمرو چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید ورسته او څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکا او خغلی متقیق ویلی چې پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې سبب شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش روحیه پیاوړي شي. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر ښارونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. په کابل کې د الکترونیکی تذکرو د ویش د بهیر لپاره دو سره سم یو شمیر کابل میشتي د دې بهیر پر پڅوالي انتخاب کوي. دوی وای او سی واځي په یو مرکز کې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل شوې او تذکرې هم واځي هغو کسانو ته ورکول کیږي چې لوړاندې نوم لیکنه کړی او بایومټریک شوی دی. بل خدای سایه او معلوماتو ملي ادارې اعلان کړی چې سر له سبا یعنی دوشنبه به د کابل ښار په نورو مرکزونو کې هم د هغو کسانو لپاره چې بایومټریک شوی د الکترونیکی تذکرو د ویش بهیر پیل کړی.
داسې مهال چې د طالبانو د واکمنۍ لپایل دوه میاشتې تیریږي، تازه یې په کابل کې له یو شمېر محدودیتونو سره د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل کړی. اوس مهال دا پروسه یوازې په هغه کسانو پورې محدود ده چې وړاندې نوم لیکنه کړې او بایومټریک شوې دي. که څه هم کابل میشتي خوښتي چې د ادارې بیا خپل کار پیل کړ، خو یې په دې بهیر کې محدودیتونه لا هم خلکو ته ستونزې جوړوي. د دوی له قوله اوس مهال یوازې د کابل په سرای شمالي سیمه کې هغو کسانو ته برېښنایي تذکرې ویشي چې وړاندې بایومټریک شوي. کابل میشتي مهراب الدین وایي د تذکرو د اخیستو په برخه کې هم ستونزې شته او اړینه ده چې طالب چارواکي د دې پروسې د لا ښه والي لپاره لاس په کار شي.
نو دا ډیره لویه ستونزه ده او که چیرې د دې غم نه خړل شي او دا همداسې دوام وکړي دا به نور ستونزې هم رامنځته کړي. خلک ډېر ستونزې سره مخ دي او هغه خلکو چې تر اوسه لا فورمونه هم ډکړي نه دي اندېښنې ډېرې دي که دوی څه به وکړي تر څو تذکرې ترلاسه کړي.
محمد طیب بصیر وایي مور یې ناروغه ده او له افغانستانه د وتو لپاره برېښنایي تذکرې او پاسپورت ته اړتیا لري. د هم له طالبانو غواړي چې د تذکرو د جوړېدو په ټولو مرکزونو کې د کارونو د پایل لپاره لاس په کار شي.
د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل شوی او تر هغه چې خبر یم یوازې یو مرکز یې په سرای شمالي کې فعال دی چې دا بسنه نه کوي. موږ له اسلامي امارات غواړو چې ټول مرکزونه فعال کړي څو د خلکو ستونزې حل شي.
د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت مطبوعاتي غړو د خلکو د اندېښنو او شکایتونو په تړاو د ازادي راډیو پښتونخوا ته ځوابونه وایي. خو د احصایې او معلوماتو ملي ادارې نن د یک شنبې په ورځ یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي سر له سبا یعنی دوشنبې ورځې به د کابل په وو مرکزونو کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل شي. د ادارې د وی آی پی کارتي پروان، لومړی مکروریانو، افشار، پامیر سینما، د احمدشاه بابا مینې دویم مرکز او کارتي سي هغه مرکزونه یاد کړي چې سر له سبا به فعال او خلکو ته برېښنایي تذکرې وویشي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په ټینګار ویلي دا بهیر یوازې د هغه کسانو پورې محدود دی چې لوړاندې نوم لیکنه کړې او بایومټریک شوي دي. د مخکینی حکومت له ړنګېدو او واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم د نورو چارو په څیر د پاسپورټ او برېښنایي تذکرو د ویش بهیر په ټپه ودرېد. خو اوس په دې دواړو برخو کې له دې محدودیت سره کار پیل شوی چې یوازې هغو کسانو ته به پاسپورټونه او برېښنایي تذکرې ویشل کېږي چې لوړاندې بایومټریک شوي او نور اداري کارونه یې پای ته رسولي وي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو اوري. ورسته له هغې چې په افغانستان کې پخوانی حکومت ړنګ شو او طالبان واک ته ورسېدل، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې. که هم په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نجونو زده کوونکو ته بیرته د لوړو زده کړو اجازه ورکړل شوې، خو په ډیرو ولایتونو کې تر اوسه نجونې زده کوونکي له لوړو زده کړو بې برخې پاتې دي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو نجونو زده کوونکو او محصلینو سره خبرې کوي چې له ثانوي او لوړو زده کړو محرومې دي. په دې لړ کې زموږ همکار په اروزګان ولایت کې د دولسم ټولګي له یوې زده کوونکي سره خبرې کړي. د موجودي حساسیت لکبلای یوازي تخلص باندې در پیژنو چې افغان تخلص کوي.
افغان سپ تاسو ته سره غلاس وای کوم ودان چې زموږ سره مده مرکه کول بلنه ومنله. درته وای چې کله چې اوس له شوونځي منسي وي احساس مو کوي، په دغه احساس پاره مراد وای
ډېر د احساس لرم. خپل د هندې پاله موږ د ولایت د هندې پاله موږ د هیواد د هندې پاله ځکه چې ما مخکې غوښتل چې یو متخصصه ډاکټر سم زموږ د درس ولایت خدمت وکړم، ځکه چې زموږ ولایت کې د زنانو دپاره متخصصه ډاکټره نه وه. اوس چې فکر کوم چې زه مکتب ته نه ځم، زما په نظر د پخوا په څېر به زموږ خویندې نارینه او ډاکټرانو ته مجبوره کېږي او خپل د درد په اړه به هیڅ هم نه شو کولای. او زموږ ټولنه به همهغسې پسرت پاتې کېږي او پیشرفت به نشي کولای.
راته ویلای سي چې کله چې دغه اوسنی تیر حکومت جمهوریت سقوط وکړي، تال ته څه فکر کولی د دغه په اړه باندې؟ کرات وایي
کله چې سقوط شو نو په هغه وخت کې ما دا فکر کوم چې زموږ راتلونکی به څنګه کېږي. ډېر د لور فکر کوي، ځکه چې زموږ د پخوا وخت چې راته پاتې دي، یعنې زما مګان یا زما مورګان مور چې ما ته یې فکر دي، د تېر دوران د طالبان څخه ډېر د وحشت احساس مې درلود. دې ته رانه وم چې هغه ښځو ته په کمه سترګه ګوري چې زموږ راتلونکی به څنګه کېږي. آیندې ته ډېر پریشان وم چې اوس هم یم، په دې اړه خو ډېره پښیماني راغله. هغه وخت مې ډېر بد احساس درلود. اوس مې داسې احساس نه درلود چې روح انسان ولري، داسې احساس مې درلود چې نور مې د روح د تنه روح هم وتلې ده.
راته ویلای سي چې ستا هیلي و ارمانونه څه و زده کړې دي شوونځي ته په څه مخه تللې؟
ما غوښتل چې په لومړي کې دار المعلمین وایم او معلم سم، وروسته د متخصص ډاکټر نو متخصص سم. وروسته تر هغې مې غوښتل چې د پوهنتون کې د ریاضي د څانګې استاد سم، ځکه چې زموږ خوندې د ریاضي د څانګې استاد نه لري. غوښتل مې چې په راتلونکي کې زموږ د ولایت د خوا یو الګو سم نور خلکو ته روزګانم دوه نه خزیلری لنجونی لری در افغانستان تا سطح و نروال تا یو بیستار کسی سما که پا افغانستان یا روزگان کم دستی یو شخص تا
داندیشنو پار مراتوه است و ساندیشنی لری در خپل راتلون کی پار باندی
دیر اندیشنی لرم ایران رو لکی خدای بنور سرا سرا سوی نا نا امیلی در ناس تا یو بسور چی دیتا فکر مالا نمسی در افغانستان راتلون که بسی که زمور در ولایت راتلون که بسی که زمور در ولایت که خو زنانه و تحق نور کول چیز آقا خوندی که مریضی آقا بسنگ خپل حال و دکتر تا یا خونی که ویل کسیری زنانه دکتر موجود نوی زمور خوندی که کل مدرسه تا زدی خود نرنو سخ دست اخی کچیری شدی متعلیمی و لار نسی در غطانی او دا قرآن کریم درس زنه کې نو دا بالا د نور چې هیلې درلودلې چې په شنوالي کې قرآن کریم نه ویلې چې دا راتلې قرآن کریم وایي ادې هم ډېر برخې پاته شولې. دا هغوی په اړه تشویش لرمه. د افغانستان د اقتصاد، زموږ د ولایت د اقتصاد او د هرې فامیل د اقتصاد په اړه تشویش لرمه چې واقعاً دا یو غټه ناامیدي ده او ټول خلک تشویش لري.
اورزګان میشته ده دولسم ټولګي دی ویز د کوون کې څرګندونه مو واوري دي چې د زکړو له دوام څخه د محروم پات کېدو په اړه خپل احساس او نظر سره شریکو.
ستاسو لا پیغامونو
زه یو معلوم کاتم د هلمند ولایت د ناری سراج د ولسوالۍ نزانګ ته ویلای دی سم شهید ملکی شهید لرم او خپل معلول يم. ورور مشخه هغه مخکې دولت تو هغه مشته پیسې راستولې وي د امتیازات مشترکې د غیر راستولې وي د هلمند ولایت توزیع یې شروع و تخل واخیستل د تخل د پاتوي حتی چې موږ یې څنګه نیولې و ولایت ځکړي و مستوفیات تلی و د مستوفیات خبرونه پکات ما چې غوښتل چې واجزي بانک ته واوري موږ ته دا پیسې راکړول شي اوس هغه زموږ روپۍ نه دراکه دي هیڅ معلومات یې نهشته موږ ته دغه معلومات ما چې وچي چې دغه زموږ راکړې روپۍ چې دوی مفسد اداره بولي هغه مفسدې ادارې راکړې وې اوس په دا مصلح اداره کې زموږ د پیسو پاته ورکه شوي درکه نه معلومېږي نه چور سوی دی نه چا وړي دي نه بل شی شوي نه بل شی وروره موږ ډوډۍ نه لرو موږ کوچني کوچني بچان دي وزې بزارې وي موږ څه وکړو چېرې ولاړ شو هغه زموږ راغلي روپۍ چې موږ ته راغلي وي دغه خو دي راکړي بیا وروسته که دوی موږ ته شی راکوئ که نه راکوئ هغه د دوی تا دی فقط دغه مې پیغام دی والسلام ورحمتالله وبرکاته.
بلې رحمت الله کټوازه د کټوازه په تماس ته وایم چې موږ مایبین یو در بدر یو ماسونه کابل بنګ او میوند بنګ کې دي اسلامي امارات چې ډېر خوشحاله یم چې افغاني پاسپورټونه وچلول د اقتصادي ویزي او باید چې دوی دغه پاسپورټو پیسو چې موږ مایبینو ته ماش کې مایبین نه څوک کار ورکوي در بدر خلک دي. ازادي راډیو نه ډېر مننه.
مز عبدالحمید د عراق څخه په تماس کې یم او د کندهار څخه را ماجر شوی یم په یو شم ایوب په حکومت کې او د خدای شند نه مخول دی په خارن وکاس چې موږ په غم وخت مو سه چې نه راکه موږ به ته باندې غفر عراق کندهار ته ځو په عراق په شهر کې پراته د کندهار را ماجر شوی یم واړو چې به ته ولاړ چې په ولایت او قام دا من درو او د لارې کرام نن درو چې کولای شي لا شو کنده نه په څوک او بلنګ دا حکومت مې وستو یم او دا نو ما شونه مثلا خو را کول مثلا اوس کو دا حکومت لا د طالبان اوس ما ته ماش نه راکې نه په لنګ څنګه مو
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل چې زموږ په سبت په پیغام سبتون کې ماشين کې پریخو.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
او سم د کرکټ د شلوره نړیوال جام لوبه ته مخه کوو. نړیوال جام لوبه نن په متحده عربی اماراتو کې پیل شو. لومړی لوبه د اومان او پاپا نیو ګینی ترمنځ و چې اومان د لسو وکټو په توپیر وګټله. دوهم لوبه هم د بنگلاديش او سکاتلند ترمنځ د افغان لوبډل چې لوړان د په لومړی پړاو کې ده له هند پاکستان نیوزیلند او د لومړی پړاو له دوه غټونکو لوبډلو سره به سیالي کوي. نور په دې رپورت کې
تاکل شوی و چې د شل ورونو نړیوال جام لوبي په هند کې وشي. خود کورونا و بالا عمل له هغه ځای متحده عربی اماراتو او عمان ته انتقال شوی. دا لوبي د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي، دوبی او شارجه کې او د عمان په امارات کې په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. په لومړي پړاو کې هغه اته لوبډلې شامل دي چې سر لننه به د جمعې تر ورځ په دوو ګروپونو کې لوبې کوي. په الف ګروپ کې آیرلند، نامیبیا، هالند او سریلانکا شامل دي. په بی ګروپ کې بنگلاديش، عمان، پاپوا نیو ګینی او سکاټلند سره یوځای شوي دي. له دې هر ګروپ به دوی لوبډلې غوره پړاو ته لاره کوي. افغان لوبډله په غوره پړاو کې ده. په دې مرحله کې هغه اته ټیمونه یوځای شوي دي چې د شل ورونو له تیر نړیوال جام را وروسته د رسمي لوبو پر مهال ډېر امتیازات ترلاسه کړي دي او اړتیا ورته نه وه چې له لومړي پړاو نړیوال جام ته لاره وکړي. د غوره پړاو لوبې د راتلونکي شنبې په ورځ پیل شي او لومړۍ لوبه د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ ده. په همدې ورځ انګلستان او د تیر جام د اتل ویسټ انډیز ترمنځ هم لوبه کیږي. په غوره پړاو کې په الف ګروپ کې انګلستان، استرالیا، جنوبي افریقا او ویسټ انډیز یو ځای شوي. په بی ګروپ کې افغانستان، هند، نیوزیلند او پاکستان سره لوبې کوي. له دې هر ګروپ سره به د لومړي پړاو د یو ګروپ او بل ګروپ یو یو ټیم او له دوهم ګروپ سره د لومړي پړاو د یو او بل ګروپ یو یو لوبډله یو ځای شي او دا نړیوال جام به بیا د دې دولسو لوبډلو ترمنځ د نومبر تر 14 دوام وکړي او په همدې ورځ به پایلوبه په دوبۍ کې ترسره شي. د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 15مه، دوهمه د اکتوبر په 19مه او دریمه د همدې میاشتې په 13مه ده. بیا به د راتلونکي میاشتې په 3مه او 8مه نیټه افغان لوبډله خپلې لوبې وکړي. په دې جام کې محمد نبی د افغانستان لوبډل مشر دی.
شاٹ! Is it a 6? Yes! Another
شپږیزه مسیف هیټ فرام محمد نبی.
د کرکټ د شل اوریزه نړیوال جام لوبو په اړه مو واوریدل چې په متحده عربي اماراتو کې دغه لوبې پیل شوې. افغانستان هم په غوره پړاو کې ده. لومړنۍ لوبه به د اکتوبر په 15مه تر سره کوي. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. له ازادي راډیو سره اوسې زنو ریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. بلخ پرونه زما همکار مختبري